Radio.
السلام علیکم د سهار و بجی دی په دې هله چې آرام او نیک مرغ ورس مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1202 لمریز کال د جدي نهم نیټه ده چې د 2013 کال د دسمبر له 1 سره برابر ده. دوستانو د دینم ساتخ پرونه پترس کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د ملي امنیت شورا له نړیوالو ځواکونو څخه د انتقال د پروسې مسؤلیتونه په خپل غاړه واخیستل او پروسې کې د پرونی ځان وژن کې حمله له روسیې تحولاتو هم خبرې کوي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان حکومت له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مشري د ملي امنیت شورا ته وسپارله. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو دغلته د یو ماشوم له وشل کېدو وروسته د نښتو پر مهال د ملکي وګړو د ژوند او مصونیت ته د نه پاملرنې له امله پراخ اعتراض وکړ. او روسي چارواکي وایي په جنوبي ښار اوالګاګراد کې د پرونی حملې وروسته د اورګاډیو په سټېشنونو، هوایي ډګرونو او نورو تاسیساتو کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت له نړیوالو ځواکونو څخه امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مشري د ملي امنیت شورا ته وسپارله. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شوی وای، افغان حکومت د ملي امنیت مشاوریت ته دنده وسپارله چې د انتقال پروسه تر پایه پر مخ بوزي او مشري وکړي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو یو ماشوم له وشل کېدو وروسته پرون پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې له وسلوالو مخالفانو سره د نښتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند او مسؤنیت ته پاملرنه نه کوي. ځایي خلک وایي د ښوونځي د یو زده کوونکي ماشوم د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وشل شوی. د سیمې یو اوسیدونکي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د تګاب ولسوالۍ د خلکو ژوند ته ګواښ کوي.
نفر ما را زده د بیز شمشاد
کتابا دا زمون کس دی ظالمانو د شمشاد بیس په سیمه کې په داسې حال کې شهید کړ چې کتابونه ورسره مخبلو کروندو ته نشو تلای. خپلې میږي او رمې بهر نشو استلای. چې هر څوک ویني که خزه وکنر دا ظالمانی ولی. سیمه ایز امنیتي چارواکي د ماشوم له وشل کېدو بې خبري ښیي. د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد نوروز ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې کومه نښته او جګړه نه ده شوې او دوی ته د چا د مړینې خبر هم نه دی ورکړ شوی. خو په سیمه کې ځینې دولتي چارواکي تاییدوي چې کله ناکله له وسلوالو مخالفانو سره د نښتو په ترڅ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د هیواد په جنوب کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي حالت ډاډمن دی. محمد یوسف نورستانی تېره ورځ د هیواد د جنوب د څلورو والیانو، کندهار، زابل، اروزګان او دایکنډي له والیانو او امنیتي چارواکو سره له کتنې وروسته په کندهار کې خبریالانو ته وویل د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې د جنوبي حوزې او په تېره د کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو امنیت له کوچنیو مواردو پرته د ډاډ وړ دی.
راپور نه ډېر مطمئن وو، ډېر خوشحاله شو چې اکثر مراکز په دې درې ولایتو کې راتلونکي انتخاباتو کې عامه خلکو په مخ کې به د رایې ورکولو لپاره به خلاص وي.
د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ له مخې ښاغلی نورستانی چې د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال ایوب سالنګي سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، همدارنګه یادونه وکړه چې د چمتو په نوم پوځي عملیات باید روانو انتخاباتو پر وړاندې ځینې پراته امنیتي خنډونه هم له منځه یوسي. روسي چارواکي وایي په جنوبي ښار اولګاګراد کې له پرونی حملې وروسته د اورګاډیو په سټېشنونو، هوایي ډګرونو او نورو تاسیساتو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د اولګاګراد ښار د اورګاډي په مرکزي سټېشن کې پرون ظاهر یو ځان وژن کې خپل 14 کې مواد ولوسول او 14 کسان یې وژل او له 30 نورو زیات ټپیان کړل. چارواکو په لومړي سر کې ویل چې دا برید یوې مېرمنې کړې، خو وروسته ویل چې ښایي برید کوونکی به نارینه و. د دې حمله مسؤلیت سمدستي چا نه دی منلی. خو روسي رسنیو په رپورټونو کې ویلي چې دا به د شمالي قفقاز د اسلام پالو وسلوالو کار وي. په عراق کې پرون د بمی حملو لړۍ لږ تر لږه 14 کسان وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. پرون تر ټولو خونړۍ حمله په شمالي ښار موسل کې وشو چې یو ځان وژونکي برید کوونکي د پوځ ګزمه په نښه کړه او د پوځ څلور جګپوړي افسران او څلور سرتیري وژل. په دې برید کې 9 سرتیري او څلور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. په اوکرين کې د اپوزیشن مشرانو د مزیرو د دوام او لژمنۍ رخصتۍ وروسته د عمومي احتساب غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون د کیف په خپلواکۍ چوک کې چې د اروپایي ټولنې په پلوي د مزیرو اصلي مرکز دی د حکومت ضد 19 اعتراض په غونډه کې وشوه. د اودار په نوم ګوند مشر ویتالي کلیچکو ویل حکومت تمه لرله چې د اروپایي ټولنې په پلوي د اعتراضونو ګډونوال ښایي ژر خواره واره شي، خو ده زیاته کړه چې اپوزیشن به تر پایه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دوی زمونږ مظاهره د پیسو یا کومې ګټې لپاره نه ده، موږ د خپل ځان، د خپل کورنۍ او د خپل راتلونکي لپاره نن په خپلواکۍ چوک کې راټول شوي یو. په اوکراین کې د اپوزیشن د پلویانو پراخ اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د ولسمشر ویکتور یونوکوویچ حکومت په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون په اړه خبرې وځنډولې.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سندګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي 9. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي 6. په هرات کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه 8. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 6. په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 3.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د نړیوالو ځواکونو څخه د افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال د چارو مسؤلیت د ملي امنیت شورا ته وسپارل شو. په روانه خبری مجله کې د هموري چې د اقتصاد وزارت وی په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونو سره سره بیا هم د بیوزلې لمنځوړلو په برخه کې لازم پرمختګ نه دی شوی. دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوه او لدی خبرې چې د افغانستان د فوایدامي وزارت وی دی یو آی ایس په نامه د اورګاډي پټلۍ باندې نړیواله ټولنه کې د غړیتوب خبر ورکوي. دا چې د افغانستان لپاره د ریل پټلۍ څومره مهمه ده، په دې اړه د کارپوهانو نظر هم اوري.
یوازنۍ لاره چې افغانستان وکړی شي هغه ښه ګټه پورته کړي د اوسپنې پټلۍ ده.
د روسیې په جنوب کې پرون یو سخت چاودنه وشو چې لږ تر لږه 14 کسان یې ووژل. په والګاګراد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې په اړه وروستی حال هم درکو او د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه
ولورونه خدا سی شای سوخه چې خودمانی دی هر سړی په ځان سو هر سړی چې زو غواړي همغه چې قیمت دی خور ولورغه.
دوستانو، ازادي رادیو په اف ام سل 0.15 څپه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شئ. له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال د چارو مسؤلیت د ملي امنیت شورا ته وسپارل شو. له نړیوالې ټولنې څخه افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د انتقال بهیر څه باندې 15 کاله مخکې افغان ځواکونو ته په پلازمینه کابل کې د پوځي عملیاتو د مشري له سپارلو سره پیل شو او د راتلونکي کال په پای کې به تکمیل شي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
افغان حکومت پرون پریکړه وکړه چې د ناتو په مشرۍ له نړیوالو پوځیانو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د هیواد د امنیتي مسولیتونو د انتقال مشري به له دې وروسته د ملي امنیت شورا کوي. دا پریکړه د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وشوه. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د دې پریکړې لمخه د ملي امنیت مشاوریت ته دند سپارل شوی چې د انتقال پروسه تر پایه پر مخ بوزي او مشري وکړي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان لمخه د ملي امنیت شورا د پرونی غونډې په پیل کې د انتقال د بهیر د سمون د چارو د مخکینی کمیسیون د کار د دوام د څرنګوالي په اړه خبرې وشوه او وروسته پریکړه وشوه چې د ملي امنیت مشاوریت دی د نورو دندو ترڅنګ له دې وروسته د مسؤلې او تصمیم نیونکې مرجع په توګه لنړیوالو ځواکونو څخه افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مشري وکړي. هغه ورځ ته چې افغان ځواکونه به په یوازې ځان د خپل هیواد د دفاع لپاره د جګړې ډګر ته راوځي پوره یو کال پاتې دی. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي د ولسمشر کرزي لخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند د نه لاسلیک په صورت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی او تخنیکي مرستو د بندولو ګواښ کوي، د افغان ځواکونو وړتیا هغه پوښتنه ده چې په هیواد کې دننه او بهر ځینې کارپوهان په اړه شک او اندېښنه لري. د دې ډلې څخه یو د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دی.
حالات رواني او یو په بل باندې مشکلات پیښي واضح خبره ده چې دا په هر قسمت دی اردو باندې خصوصا په مورال باندې ډېر تاثیر کوي. کومه کومه کمیږي په افغانانو باندې افغانان خپل نه د ځانه تخنیک لري نه کومه سلا لري نه تیار کولی شي او هم له امریکا نه اخلي.
له نړیوالې ټولنې څخه افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د انتقال بهیر د 2008 کال د اګست په 28مه نیټه هغه مهال پیل شو چې په پلازمینه کابل کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شوه او وروستی پړاو یې نږدې شپږ میاشتې مخکې د روان 2013 کال د جون په 13مه نیټه اعلان شو او په پام کې ده چې د راتلونکي 2014 کال د دسمبر په 1 د ټولو نړیوالو محاربوي ځواکونو لوتلو سره بشپړ شي. د انتقال د پروسې مشر مخکې اشرف غنی احمدزی و چې لخپل دندې څخه د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لواجې استعفا وکړه.
د احمد تکل په ریپورت کې مو غوریدل چې لنډیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي قواو ته د امنیتي چارو د انتقال مسؤلیت ملي امنیت شورا ته وسپارل شو.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په دې هیواد کې په بیلابیلو برخو کې له پرمختګونو سره سره بیا هم د بېوزلۍ د له منځه وړلو په برخه کې لازم پرمختګ نه دی شوی. د دې وزارت چارواکو د یکشنبې پر ورځ د افغان حکومت له لوري د ملګرو ملتونو د هزاره په نوم د پراختیا پروګرام د عملي کېدو په هکله د څلورم ریپورت د خپرولو پر مهال دا خبره وکړه. د اقتصاد وزیر د یکشنبې پر ورځ په یو غونډه کې په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره د کرنې سکتور پیاوړی کول مهم وبلل. افغانستان په 2004 کال کې د هزاره په نوم د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام اعلامیه لاسلیک کړه. په دې هکله نور د جمیلی شریف په ریپورت کې ورو
د بیوزلی لمنځوړل د ملګرو ملتونو د هزاره په نوم د پرختی اعلامیه لمړی هدف دی چې افغانستان یې عملي کولو ته ژمن دی او تر 2015 میلادي کال یې باید په دې هیواد کې د بیوزلی اندازه تر 40% راټیټه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت یک شمې پورز د افغان حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د هزاره پرختی پروګرام د پلي کېدو په برخه کې څلورم رپورت خپور کړ. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل سره لدی چې 15 کاله مخکې په افغانستان کې د بیوزلی اندازه 40% و خو په خبره تر دې مهاله یې پامور پر مختک نه دی کړی.
گزارش سروی ان آر وی
د 2012 او 2012 کلونو د سروی رپورت تر اوسه په رسمي توګه نه دی خپور شوی، خو لمړنی او غیر رسمي ارقام شي چې په افغانستان کې د بیوزلی کمولو په برخه کې د پامور پر مختک نه دی راغلی. بیوزلی د کرنی له پراختیا سره هم ډیر تړاو لري، خو له بده مرغه چې په تیری ولس کلونو کې ډیر مرستې شوی، خو د کرنی په برخه کې یوازې 15% پنګونه شوی ده.
ارغندیوال وایي چې بیوزلی د کرنې له پراختیا سره ډیر تړاو لري، خو دغه په خبره په تیرو څو کلونو کې یوازې 25% کرنیزې ځمکې کرل شوې دي. خو د دې وزارت چارواکي هیله څرګندوي چې د کرنې په برخه کې د نوې پالیسیو په پلي کولو سره به دوی وکړی شي په هیواد کې د بیوزلۍ اندازه راټیټه کړي. د اقتصاد وزارت په رپورټ کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. افغانستان په 2004 میلادي کال کې د هزاره په نوم د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام اعلامیه لاسلیک کړه چې لمخې افغان دولت د امنیت په ګډون نه هدفونه تعقیبوي. د ملګرو ملتونو د هزاره پراختیا پروګرام د څلورم رپورت د خبرولو غونډې ته د عامې روغتیا، کرنې، کلیو پراختیا او ښار جوړونې وزیران او د یو شمېر وزارتونو مرستیالان راغلي وو. د کلیو پراختیا وزیر ویس برمک وویل چې د بیلابیلو سکتوري ادارو په مرسته افغانستان د بیوزله هیوادونو په پرتله د بیوزلۍ د کمولو په برخه کې لسته راوړنې لري.
افغانستان په 2007 او 2008 میلادي کلونو کې د نړۍ په بیوزله هیوادونو کې شمېرل کېدی. اولنی کمرغه چې په 2011 میلادي کال کې د ان آر وی لخوا سروې وسوه چې لمخې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه شوې او د دې هیواد مقام یې له 138 نه 129 تر ښکته کړی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې د تولیداتو ډیریدل، د اوبو بندونو جوړول او د بزګرانو د ظرفیتونو لوړول د بېوزلۍ په کمولو کې مرسته کولی شي. محمد اسف رحیمی له څرګنده کړه چې په روان میلادي کال کې د غنمو او غلې د تولید اندازه څه باندې 6 میلیونه ټنه لوړه شوې ده. د سکتوري وزارتونو مسؤلین وایي چې که د اقتصادي او کرنې د پراختیايي پروژو د پلي کولو په برخه کې دوی سره مرسته وشي، نو دوی به وکړای شي تر 2000 میلادي کاله هغه هدف ته ورسیږي چې د دوی لپاره ټاکل شوی دی.
دا مهمو خبرونو لنډی استپام وکړی. افغان حکومت له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مشري د ملي امنیت شورا ته وسپارله. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د یو ماشوم له وژل کېدو وروسته پرون پر امنیتي ځواکونو انتخاب وکړ چې له وسلوالو مخالفانو سره د نښتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند او مسؤلیت ته پاملرنه نه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر وایي چې د هیواد په جنوب کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیتي حالت ډاډمن دی. روسي چارواکي وایي په جنوبي ښار والګاګراد کې له پرونی حملې وروسته د اورګاډیو په سټېشنونو، هوایي ډګرونو او نورو تاسیساتو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په عراق کې پرون د بمی حملو لړۍ لږ تر لږه 4 کسان وژل او لسګونه نورې ژوبل کړه. په اوکرین کې د ابوسن مشرانو د مظاهرو د دوام او له ژمنې رخصتۍ وروسته د عمومي احتساب غوښتنه وکړه. او په آذربایجان کې ورسره د شیو متقید پوځي د خپل ځان له سوزولو وروسته مړ شو. فعالانو پرون هڅه وکړه چې په پلازمینه باکو کې اعتراضي مظاهره وکړي. دوستانو، صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د امریکا دو ورسپانو د دوو سرویګانو په اړه مطالب خپاره کړي دي. یو سروې په افغانستان کې د سیاسي وضعیت او بل د راتلونکو انتخاباتو په اړه ده. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل پرونی غني کې یو تحلیلي مطلب خپور کړي چې سرلیک یې دی: د افغانستان د سترورنې به د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره له لاسه ووځي. ورسپانې د هغې سروې جزئیات خپاره کړي چې د امریکا یو استخباراتي ادارې د افغان جګړې په اړه کړي ده. په سروې کې ویل سوي د امریکا او متحدانو د تیرو 3 کلونو لاسته راوړنې به شاید تر 2018 میلادي کاله پورې په اوبو لاهو سي. ورسپانې د بخبره چارواکو د وینا هم راخیستې چې ویلي دي که واشنگتن خپل زرګونه پوځیان په افغانستان کې پرېږدي او له دې نیستمن هیواد سره خپلو مالي مرستو ته ادامه ورکړي، بیا به هم دغه لاسته راوړنې ضایع کېږي. د امریکا د ملي استخباراتو د ارزونې ادارې یا NIE چې د دې هیواد له 1400 استخباراتي سازمانونو تشکیل شوی، اټکل کړی چې وسلول طالبان او د قدرت نور دلالان به د امریکا لخوا د لس کلنې جګړې له محدودېدو سره نور هم غښتلی سي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کموي، دغه مایوسانه نظر پوښتنه به د راتلونکي میلادي کال لپاره د اوباما په اداره کې د نویو سیاستونو او پالیسۍ په اړه بحثونه تاوده کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د مطلب په دوام لیکي که واشنگتن او کابل دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي، افغانستان به ډیر ژر په ګډوډۍ کې ښکېل سي. د دې تړون د لاسلیک په صورت کې به تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې نړیوال پوځي حضور ادامه ومومي. د تړون لاسلیک د میلیونونو ډالرو مالی مرستو لپاره یو شرط دی چې امریکا او متحدانو یې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د لګولو ژمنه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي خو یو شمېر چارواکو ویلي چې دغه سروې د افغان ځواکونو وړتیا نه منعکسوي. یو امریکایي چارواکي ورسپانې ته ویلي د جګړې په اړه د مخکنی ارزونې په نسبت دا ځل د NIE یا د امریکا د ملي استخباراتو د ارزونې ادارې راپور ډېر مایوسوونکی دی. بلې امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز بیا د هغې سروې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ګلیبم اسوسییټس په نامه مؤسسې خپره کړې او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه ده. ورسپانه لیکي دغه سروې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا سوې ده. نیویورک ټایمز لیکي د 2048 پښتل سویو کسانو 15% یې ویلي که ولسمشر کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د کوم مشخص کاندید ملاتړ پریکړه وکړي، دغه کار به د دې سبب سي چې دوی به هغه کاندید ته رایه ورنه کړي. د سروې په یو برخه کې ویل سوي داسې ښکاري چې د سروې ځینې پښتل سوي کسان داسې کاندید غواړي چې د ولسمشر کرزی خصوصیات ولري. د سروې پر اساس 68% کسان به هغه کاندید ته رایه ورکوي چې غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د سروې نتایجو ښولي چې د مرکز سویو کسانو 50% یې په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې مهمې دي. سروې ښولي چې 81% ګډونوال یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکي دي. ورسپانه لیکي دا هغه مسایل دي چې ولسمشر کرزی هم غوښتنه لري. نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر کرزی ویند ویلي نه ده او نه هم ولسمشر کرزی دغه سروې کتلې ده. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ورسپانې ته ویلي دغه سروېګانې د افغانانو لپاره یوه نوې تجربه ده. ورسپانې د فیضی دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي خلک زړه نازړه دي چې دغه ډول سروېګانې ولې کیږي او تر شا یې کومې انګیزې پرتې دي.
د افغانستان د فواید ایمي وزارت د یو آی ایس په نامه د اورګاډي پټلې په نړیواله ټولنې کې د غړیتوب خبر ورکوي. د فواید ایمي وزیر نجیب الله اوژن د یک شنبې پر ورځ په کابل کې ویل د اورګاډي پټلې به په راتلونکي کې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره وصل او د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره به تجارتي او ترانزیتي فعالیتونه پراخ کړي. د دا همول چې روسیه، پاکستان او ایران هم ژمن کړي چې د اورګاډي پټلې به د افغانستان تر پولو پورې ورسوي. افغان کارپوهان دا اقدام ستایي خو د پروژې لپاره د زیربنا په جوړولو او د صرفیتونو په لوړولو ټینګار کوي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې که څه هم د اورګاډي پټلې یو اوږدمهاله پروژه ده خو هیواد به له ګاونډیو هیوادونو سره وصل او تجارتي راکړه ورکړه به د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره پراخه شي. د فواید عامه وزیر نجیب الله اوژن د یک شنبه پورس په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د اورګاډي نړیواله ټولنه به د افغانستان د اورګاډو پټلۍ په جوړولو او پراختیا کې لازم مرستې وکړي. خاغلی اوژن د یو آی ایس په نامه د اورګاډي پټلۍ په نړیواله اتحادیه کې د هیواد د غړیتوب د ګټو په حق له وویل
افغانستان وتوانید چې د دې سازمان غړی شي. موږ په پام کې لرو چې خپل واګونونه ولرو. کله چې دا غړیتوب حاصل شو نوموړې اتحادیه مکلفه ده چې پرسونل مو وروزي. بله دا چې د دې سکتور لپاره به مرستې جلب شي. د افغانستان د اورګاډي پټلۍ شبکه به له ملي او نړیوالو شبکو سره وصله شي او د تجارتي اموالو لیږد او صادرولو ته به لارې هوارې شي.
خاغلی اوژن وویل د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي مخپزیاتیدونکي فعالیتونه پرته له افغانستان څخه ناممکن دي. د ده په خبره له دې لامله ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه غواړي چې دا هیواد باید د اورګاډو معیاري کرښې ولري. د فایدامه وزارت د معلوماتو له مخې یو آی ایس د اورګاډو پټلۍ یوه نړیواله ټولنه ده چې د نړۍ څخه کم 200 هیوادونه غړي او د نړۍ په مختلفو سیمو کې سباندې 1,000,000 کیلومتره د اورګاډو پټلۍ ساري او همکاري ورسره کوي. د دې وزارت چارواکو وویل دا ټولنه به افغانستان ته په نورو هیوادونو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي فعالیتونو مسیر ټاکي چې له مخې به افغانستان دا اجازه مومي چې د ټاکلو سیمو د اورګاډو په نظام کې شامل شي. افغان چارواکي وایي اوس مهال د هیواد په شمال کې شاوخوا 15 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ فعال ده. کارپوهان د اورګاډي پټلۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان غړیتوب یو لاسته راوړنه ګڼي خو ټینګار کوي چې زیربنا او ظرفیتونه ته باید تدابیر ونیول شي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وایي
دغه کې شامل دل یوازې کفایت نه کوي بلکې دې خبره باید دغه بنسټ جوړ شي. یوازینۍ لاره چې افغانستان وکړی شي هغه ښه ګټه پورته کړي د اوسپنې پټلۍ ده. افغانستان ناگزیره ده وسیع پلان و پلانگذاری و استراتیژی ولري چې موږ د همسایګانو سره وصل کړي او بالاخره د تاریخ همسایګانو نه د نړۍ نور هیوادو سره متوصل شو او خپل محصولات دوی ته صادر کړو. د دوی محصولات په ټیټ ترانسپورتي قیمت خپل هیواد ته وارد کړو.
د فایدامه وزارت چارواکي وای پلان لري چې افغانستان پر راتلونکي کې د اورګاډو د پټلۍ د نړیوالې ټولنې په مرسته سباندې 15,000 کیلومتره د اورګاډو پټلۍ ولري. دوی دا هم وای ایران، روسیه او پاکستان هم غواړي چې د خپلو هیوادونو د اورګاډو پټلۍ د افغانستان تر پولو ورسوي سو په سیمه کې ترانزیت منظم او سوداګري پراخ شي.
خبري مجله اوري.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې دروسی په جنوب کې پرون یو سخت 14 شو چې عمل لکتر لګش پاړس کسان وشل شول او ګنډ شمیر نور ټپیان شول ویل شو چې د والګاګراد خر د اورګاډي په مرکزی سټیشن کې دا 14 ځانوشن کې حمله و. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اورو.
د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي چې په والګاګراد ښار کې پرونی 14 ځانوژونکي حمله وه. سیمه ایزو امنیتي چارواکو په لومړي سر کې ویل چې یوې میرمنې د ښار د اورګاډي د مرکزی سټیشن په دروازه کې پر خپل ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد په داسې حال کې والوزول چې دا ځای له مسافرو ډک و. خو وروسته همدې چارواکو وویل چې ښایي برید کوونکی به نارینه و. د روسیې د روغتیا وزارت ویاند اولیګ سالاګای د روسیې څلورویشت په نوم ټلویزیوني چینل ته وویل چې د دې چاودنې لسګونه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه څه باندې څلوېښتو کسانو د علاج لپاره مراجعه کړې چې له دې ډلې درې دېرش کسان د والګاګراد ښار په مرکزي روغتونونو او یوه سیمه ییز روغتون کې بستر شوي. د لومړنیو معلوماتو له مخې له دې ډلې د اتو کسانو حالت جدي او د یو تن ډېر نازک دی. په ټپیانو کې یو ماشوم هم دی. د والګاګراد ښاروالي ایرینا ګوسیوا د برید او له برید وروسته حالت په اړه معلومات ورکړل. د ریل سټیشن په دروازه کې په هغه ځای کې چې مسافر د تلاشۍ لپاره په قطار کې درېږي چاودنه وشوه. دا پیښه تلفات او ټپیان لري. ټپیان روغتونونو ته لیږل شوي. په داسې حال کې چې نور اورګاډي سټیشن ته پر رارسېدو و د اورګاډو مهالویش مو بدل کړ. موږ نه پرېږدو چې پر ښار ورختۍ خوره شي. زموږ ښار به خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا حالت تبان سخت دی ځکه د ټپیانو په ډله کې ماشومان هم شته چې روغتون ته استول شوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د قانون د تنفیذ ادارو ته امر وکړ چې له حمله وروسته د ډاډمن امنیت لپاره لازم اقدامات وکړي. که څه هم د والګاګراد والی وویل چې ښار له پیښې وروسته آرام و، خو یو عیني شاهد ستانیسلاو وویل له حمله وروسته ښار کې ګډوډي پیښه شوه. لیدل کېدل چې په ښار کې ګډوډي او حتی لویه ګډوډي ده او د ښار په مرکزي برخه کې د ترافیکي جریان پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی. د والګاګراد د ځانوژونکو حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د چچن یاغیانو مشر داکو عمروف د روان کال په لومړیو کې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د ژمني اولمپیک پر لوبو د حملو غوښتنه وکړه. پرونی برید پر روانه فبروري میاشت کې د سوچي ژمني اولمپیک د امنیت په اړه ویرې او اندېښنې زیاتې کړي. په والګاګراد کې په 13 اکتوبر میاشت کې هم یوې میرمنې چې د گاونډي سیمې شمالي قفقاز له اسلام پالو ډلو سره تړاو درلود ځان وژونکې حمله وکړه.
د ژوند رنگونه
مهربانی ځان او پیژن
دیمانم لال محمد دی لوګر اوسیدن کوي.
لال محمد خان څنګه دی؟ دا ولورونه څنګه کړو؟ تا خو ګوره مرده قدیمه چیرته مور سوال دا ولورونه
ولورونه خدای شي شای سوخه چې خودمانی دی هر سړی په ځان سو هر سړی چې روغ غړي همغه څه قیمت دی خور ولور ولور اخ
خو ځوانان خو تبا کو تبا
نو کتابا سو کنه سو تبا دی ته دي څاخ دی خلکو نظر نسته نظر زګه دی خلکو نظر پدی نسته سی دی شر او دی اسلام نه خلک کار نخلی ل خپل جیب نه ل خپل عقل نه ل خپل فکر نه اختیار اخلی خلک دی دی نظر نه دی سی او سړی تبا کیږي دی دی نظر نه دی سی په ګناه مفتلا کیږي.
دره توید لوګر د کوم ځای ایت
لوګر دی خوجانګور وسیدن کوي.
دا انګور منګور لري خوجانګور کوي
نه لري خالي داشته د غنم او کچالو دا رشکا میشه.
او د ما بیا تل اوسی چې دا خوجانګور ته وره ولار سم او انګور
موږ پوجي کې خو زیارت دی غفو نوم باندې دی موږ وطن یادی خوجانګور
نو وزدار ته وای چې خپل دی ځوان زامن ستدي
ست زمن می غټ غټ زمن دی خو د سې دی خدیوال زمن می نسته واړو واړ دی
دوری دی تاسو خو تاسو د سې نخ چخت ولور
ما څه درته شهر سړی خپل کار دی
بیا هم دغه سې دا اوس دا فعلن فعلن
فعلن لاس لاکه نلکه ننیم لاکه دا
اوغانی که کلداری
کلداری دا دیوال بار
خو بیا نو پینځه لاکه اوغانی سو
و چې تمام شو سی او پینځه لس لاکه روپی
سرجام
سرجام لار شي سره
سرجام لا واده ولدی لا وریجه ول مل مل ټول سره
ولدی ار شي سره پینځه لس لاکه روپی فار لس لاکه روپی د تمام شو
پینځه خو نخت چخت تسلیمای
و هغه خو نخت چخت دی
ته ته خپل تکه کدی فرزن لورانی یا د زمانه تبکه
زبم دی خلکو پر څه په رسم ریواز سره وځم نو
یعنی لور تر پنځه لکه کمې نه ورک
کمې نه ورکوم نه سی باته بل سره کمې نه راکې نو زه څنګه کمې ورکوم
نو دا ولور به څنګه راټی ټیګي دا ځوانان وزدل تناستی دا غریبان کلب سول دا
کړپیږي کنه کړپیږي هغه دې هر څه خپل کار خپل ودی پاید
نو په خوره په مزدوري تباق
نو مجبور دا سی خپل سی خوري کو او هغه سای لمغ ناخلی مغ نه مګیم بل ناخلو نو
ته چې دا ولور کم نکې یو بل سپینګره کم نکې نو دا به څنګه کمیږي ځوانانم غر
کوي ته ولرې ته هم دغسې خوڅې نه ورکوي چاته
خیر یو سې خیر یو سې په خپله دي چې واده کړی څو پیسې تسلیم کړی ولور؟
ما هغه وخت کې خو کمې پیسې وې، هغه وخت لکه افغانۍ وې، دا سرجام و
سرجام ولا نو. خو تا خو بیا ښه وخت واده کړی.
ما خو زم ورکو به ایران ته ولاړم، یم په ایران کې کار وکړم، مزدوري به وکړم.
کور کې ودان مانا
سلام.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په انټرنیټ کې زمنګ آدرس ته ازادي راډیو .com دغراز کول شي چې په FM